د مازیګر څلور بجې شپې احمد چی بریم دا سدی رډو درې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فایق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم وروسته تر هغې د خبره وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق وویل زه د افغانستان په استازیتوب په دې شورا کې خبرې کوم، د افغان ولس غم او بدمرغي څرګندوم چې د ځینو هغو هیوادونو د لاسه کړیږي چې دوه مخي توپ کوي. فایق زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرو ملاتړ او لابیګري کوي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې فایق د په خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولی ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. نصیر احمد فایق چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام لخوا د ملګرو ملتونو په دایمي استازولۍ کې دنده ترسره کوله، د مخکني استازي له استعفا وروسته په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ مشي په غاړه لري. ملګرو ملتونو د هغه د کار دوام ته اجازه ورکړې او د طالبانو لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نه دی منلی. د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل هندي سیال مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د درې مډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو د تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرامه وزن کې د کوارټر فاینل دور په یو سیالی کې خپل هندای سیال د پیښې په وی ضربې سره ناک آوټ کړ. هوتک د برونزو مډال وګټه او سیمی فاینل ته لاره وکړه. هوتک په تیر آسیایي اولمپیک کې هم د برونزو مډال ګټلی او ټاکل شوی دی چې نن بل خپل چینایي سیال سره په نیمه پایلو کې مخامخ شي. په ناګورنو قرباخ کې د تیلو په یو ټانک کې د وړ مورزې چاودنې په نتیجه کې اتش پیته کسان وژل شوی. د دغه جلا غشتون کې سیمه استازي گیګام ستيفانيان اسدي رډوته د اتش پیته کسانو مننه تایید کرا ویل چې تر اوسه یوازې د یوشت قربانیان هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی وو چې د وژل شویو کسانو شمیر 115 تنه شوډلی وو. چارواکو ویل دغه چاودنه د دوشنبه پورست د ستيفان کریت شارپ وی وڅنډ کې د تیلو په وټان کې هغه محل رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکو کسان د تیلو د اخیستلو لپاره پولیسو کې ولاړ وو. د یو بل خبر لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انان لینا بایربوک له آذربایجان غوښتي چې نړیوالو چارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړي ناګورنو قرباخ سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د تیری ونې د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونه ارمن تبر اوسیدونکو د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو په غونډه کې د اندېښنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله پولیسکونو سره کم عمره افغان نجونې واده شوې دي. په دې اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څخه هم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
له افغانانو سره بشري مرستې ولې کم شوې؟
بشری مرستې باید د سیاسي مسلو سره تړلي نه وسی.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو پراته قومي مشان د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې
مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې.
دا به هم واوري.
زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هره ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ملګرو ملتو کې د متحد عربی اماراتو استازي وای په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره نجونی واده کول ته اړیستی وي. لانا زکی نصیبا د سرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ په کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. جزئیات امید زهرمل پراپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي لانا زکینوسی بوای اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تور ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر اویا زر نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. حغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمره لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکي داسې مهال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوالې ټولنې په روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته له احترام پرته به د نړیوالې ټولنې برخه ونه ګرځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خړو د نړیوال پروګرام مشر سانډي مکین وای که څه هم د نړیوالو مرستو کچه کمه شوې او ان په نشت حساب ده، خو هغه ټینګار کړی چې دبليو اف پی له افغانانو سره ژوند ژغورونکو مرستو ته ژمنه ده او دوی به یوازې پرې نشتي. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له پخواني رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتلې چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړه او ان اوس خو ځینو هیوادونو خپلې مرستې درولې.
عوامل لمنه د دې فکر کوم چې دوی دی یو دا چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل عمل دا چې په افغانستان کې د سیاسي مسایل جديد نړیوالو سره په سیاسي مسایلو کې ښکاره ده او د نړیوالو د دلچسپي له افغانستان سره کومه کړې ده. حال دا باید داسې نه وي، بشري مرستې باید د سیاسي مسایلو سره تړلې نه وي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې په میلیونو انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اړه نه لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسني حالات چې دي هیڅ کرم د افغانانو د خوښې نه دي نه وړي، نه د سیاسي حالات چې د اوسني نړیوالو سره کوم ستونزې دي. هیڅ کړه د افغانستان د 50% نه زیات خلک دغه حالت نه وړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا ترڅنګ پروختي برخه کې هم خلک ډېر مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولای له دغو دوو برخو بل اخره دی وی مسولیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایی برخه کې او یا هم پروختي برخه کې؟
مګوري خیو خو د ادعا تر حد پورې ده. حکومتداري کې اصول هم ده چې بیت ولست پیرته ارس رانه وی شفاف یو ولسو وشي کوله پښتنه وکي چې په کوم برخه کې حالت سرنګ روان دي، وخت وخت باندې دغه سی حالت موجود وسی. لبد مرغه چې وس حکومت یا امارات هدا کوي چې زمونږ وایي ډیر شي دي کې شک نشته په خو پر تر باندې د دوی هغه وایي نسبتا ډیر شي دي. هغه په نړیوالو راپورته کې بانک جهاني او زنی نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیلن تر سره کړی دغه پر اساس باندې معلومه شوه چې دوی اوایت نسبتا ډیر شي. خو یا ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بل موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع د سید اوایت په ټولولو کې دوی سید زکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې د اوایت تر هغه پورې سید راټولوي. خو په ځینی مسلکی برخو کې دلته د مسلکی خلکو شتون هغه ضرور دی چې سره رقم ته وشي کولای دوی په هغه مسلکی برخه کې مسلکی شکل باندې کار وکړي. یا کشتری هم ځنی خلک پاتې دي په مسلکی برخه کې، یعنی په خواني کار کوونکي دي، هغه د ځنی یعنی دغه سیاسي او سیاسي حالت چې په افغانستان کې ګوري په غوښتنې په شکل لا شکل باندې یو اغیز کوي. نو بل اخر د ولسونو غړتیاوي د ولسونو غو مشکلات ستونزې ورسره پولیس دي.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي. دا د نړیوال ټولنې یو شرط چې باید دوی ته اجازه ورکړ شي. څه فکر کوي چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې په لاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په دلچسپۍ باندې هم اغیز کړی دی او بل اخر خپل مرستي د افغانستان سره کې میکړي چې یو لوی لاله همدام دی. نو دا هغه څه دي چې طبيعي منهج دی او انسان د نړیوال مرسته کوونکي ادارې یا مرستندوی ادارې هغه خپل حسي کې بل اخر چې ستړي شي نو هغه په هغه شکل چې لازم ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق زوق سره کوشش نه کوي چې هغه نه غوښتنه وکړي چې د افغانستان کې تاسو خپل مرسته سره کې.
د افغانستان درونتیا څار بنسټ په خانه رئیس خان زمان امرخیل. یو شمیر کونړیان وای د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندو لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وای د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمنځ په خو د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرعي لارې موجودې وي. خلکو به پرې اسانه تګ راتګ کاوه، خو له نږدې دوه لسیزو فرعي لارې بندې شوې دي او لسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کوزی پښتونخوا د ناوګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي په ازادي راډیو ته ویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوی او سوداګري ختمه شوې ده.
تر د منځنۍ ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې باندې د پښتنو سیمه ییز روزګار هم روانو. د غرنګ تر د پیښور پورې د ملکنډ ویجن پورې د تجار او د سوداګرو جوپی قابلې پر سامانونو سرتللی. د ډیورنډ په کرخه دواړه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادی دي. د دې ژوند جواک سماج دا مات شوی دی، تګ راتګ بند شوی دی او د هغې په نتیجه کې تیاره جوړه ده او دغه تیاره د بدامنۍ په شکل کې دوام موندلی.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولی دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خو د سیمې بدامنۍ جنگونو پوځي عملیاتو ځپلي، بل خوا چې کوم دی د ناپاس په شان د لارې تړل، دا یو بل جبر دی. د سیمې په پښتنو باندې دواړه خواو ته ولسونه دا شریک غږ کوي چې دا لارې دې موږ ته کولاو شي چې تګ راتګ هم پکېږي. چې په هغې کې ځای په ځای باندې اوس لویې لارې ټاکل شوي په باجوړ کې ناپاس لویه لار ده. دغه رنګ په دیر کې بینشای ده، په چترال ارندو کې سلیم خان دی، په مومندو کې کوسړی ده.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وای د لارو بندېدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنه یې بیا تکراروي.
دواړه ترته ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه ترته دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه ترته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت خفګان لرو د دې لارو په بندش باندې او د دې لپاره چې کومه دې زمنګه قامی مبارزه چالو ده او عوامي نشتل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلیمان کې او زی په زی باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارې عوامي نشتل ګوند د مشران غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لارې ډېرې وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسۍ علامل بنديږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که دا ناواپاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي، د تورخم بندېدو په صورت کې له دغو لارو هم خلک ګټه اخیستلی شي. څه موده وړاندې د کونړ او د کوزي پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناواپاس کې یوه شریکه غونډه هم کړې وه چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو له امله د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانستلو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزي پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس غاښي کنډو، بینشایی، دوکلام او نورو لارو پرانستلو غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړي چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خپرونه لرو. په دې خپرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ له دې تاسو خبر کړو.
په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شل بسترز روغتون جوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ له لنجمنې سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې له سیمې د هغو جبري بې ځایه شویو کسانو شمیر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسګونو زرو تنو ته رسیږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتی دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې آذربایجاني ځواکونو تیرونې په دې لانجمنه جلا غوښتونکو سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې یوه برخه بولي، د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپلو، د سیمې بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغداد اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20015 کسان چې په زوره په ناګورنو قرباغ سیمه کې خپل کورونه کډه کېدو ته مجبور شوي دي ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغې زیاته کړه چې دغو بې ځایه شو شاوخوا 28 زره رسمن ثبت شوي دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو او د اور بند له ټینګېدو څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 14 ارمنستان ته غځېدلې یوازنۍ لویه لاره د هغو خلکو پر مخ پرانسته چې هڅه کوي له سیمې ووځي. باکونن وویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل، د دوی لوري د پوځي پرسونل 192 غړي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په یو اعلان کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 512 سرتیری ټپیان شوي دي. په عین حال کې دغه جلا غوښتونکو سیمې استازي ګیګیام سټیفا نیان نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیلو په یو ټانک دی ولمه ورځ په 14 کې د آتش پیتو کسانو مړینه تایید شوې ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شو کسانو شمیر 115 تنه ښودلی وو. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړې سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسیدونکي خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. بایربوک دغه راز وویل چې پریکړه کړې چې خپل هیواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته به د 2 میلیون یورو پر ځای 15 میلیون یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسی خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کندوز ولایت یو شمیر کروندګر وایي سږ کال په دې ولایت کې د پختی د کروندو حاصلات کم شوي دي. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرله پسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل دي چې سږ کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راوستی. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې سږ کال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت د طبي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې له امله یې سږ کال په کندز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لویدلی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عرب تپې کلي یو اوسیدونکي نیک محمد صالحزاده ازادۍ روډیو ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل یې نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلي که ده امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سږ کال د پنبې حاصلات خوند نه لري. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه. هر کال مې ورڅخه 300 منه حاصلات ترلاسه کاوه، خو سږ کال مې ورڅخه 400 منه پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم وایي په روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او سږ کال یې ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات سږکال خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 20 جریبه دکاني لرم. په 20 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 شپږ سوه منه پخته، 500 منه پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخت چې وو 200 شپږ سوه روپۍ وو، اوس چې دا 400 روپۍ شریکت اوړو، 400 روپۍ اخلي. او فصلونه هم چې دي پاک شوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي.
زه هره ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پخته په 350 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي. دا تیر کال په مقایسه سږ کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډیو ته وویل
تقریبا 4015 هکتار ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. 1000 نه تر 2000 پورې متریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډېر ښه شوي دي. د تیر کال په نسبت سږ کال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړی فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
په کندز کې د پختې حاصلات کم شوي دي. یو علت یې د اوبو کموالی دی. بل ورته د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وای په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د دغې کمیټې د افغانستان څانګې په خپله اکسپاڼه لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په افغانستان کې د پاک اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. خو له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبر ورکوي. تفصیل د خاطر پردیس پوره پور کې.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د ICRC د افغانستان څانګې د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغې کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي تر څو لږ تر لږه څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاک اوبو ته لاسرسی ولري. ICRC لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سر صلیب ویلي دا تریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړني اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاک اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي، او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سر صلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاک اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسیدونکي زینب وایي د لور معده میکروبي شوې او ډاکټرانو ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
پاکی او بنشته زما ټول سروکار له ډاکټرانو سره دی خپل لور می تیر ول ز ډاکټر ته بوتل ډاکټر راته وویل چې د لور می د میکروب شوی دی دلیل هم راته وویل چې خپل لور دی ناپاکی او بسخلی او می د میکروب شوی دی مخ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي
د بغلان ولایت وسیدونکو ګلمینه بیا پاک او بوته لاسرسي ډیر سخت غړي نو موړی وی ورونه په زیړو بشکو کې پاکی او بل څه باندې 1 کیلومتر لري زینا راوړي
مونږ سره لته چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو د سکول پاکي وبو هم نه لرو زمونږ د کور نه تقریبا 1 کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زمونږ تورونه هر ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي او کومه څه چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه تروشي دي مونږ مریضانوي
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاک اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس خفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که وخوړل شي معدي معیې امراض مثلا استفراقات اسهالات عامي بجوارده داشان پیدا کیږي په خوړلو پرته او همچنان نور باکتریایی امراض مثلا مورقه مثلا حیوانی مورقه انسانی مورقه هم دغه اوبو استعمال نه پیدا کیږي خوړل نه
د سر صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپل اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا د تیر زمري میاشت په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په بند کې د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مچی ولابي ساده سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي چې شپږ میاشتې کېږي چې د زده کړې دغه فعال له طالبانو سره بندي دی او زیاتوي هغې یوازې په دې خاطر زندانې کړی چې د نجونو پر زده کړې له بندي سره مخالفت څرګند کړی اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ورویدونکو ته بعد سلام اسلامي امارات سمور د غشتنو د چی باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنو وکي چې ولي وی ولي ټکی ولي زندان کی زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول الته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول چکول ظلم ستم پر شروع دی اے دا کده دی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښینستله قرار نه ورته کښین دی ولی د دوی صدا خوښت کوم چې باید دوی پښتنه وکي چې ولی وهاست ولی زندانی کوي دا جزیه دا کوشینان دا پرچیش باندې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زانی از ولی دی پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم د اسلامي امارت د ورپورو چارواکو څخه مودا وختونه ده د شهیدانو او مملینو پیسې ورکي بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې 13 کاله عمر یا سن ولري کارونه نشته که ګرځوی 6000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځولې دي 22000 روپۍ راکړل دي د نورې تقریبا 35000 روپۍ دی نه دي راکړي نو دوی څخه موږ غوښتنه دغه ده چې حالات ته په کتو یعنی جناس چې دی دا سخت قیمت دی په بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شي نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د دې معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.